وخت د ورځې پوره 12 بجې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي د مجلې خبرونه وړاندې کیږي. خو پیل کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. په جلال آباد کې د هغو عملیاتو خلاف مظاهره شوې چې تیره شپه افغان او ائتلافي ځواکونو په سرخرود ولسوالۍ کې کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول روغه کې باید د ښځو حقوق زیانمن نشي. د امریکا خبری رسنۍ وایي پاکستان یو کس نیولی دی چې وایي په نیویارک کې د بمی چاودنې په ناکامه هڅه کې له تورن کس سره مرسته کړې. د امریکا پولیس د هغه یو شکمن موټر په اړه تحقیقات کوي چې د نیویارک ښار په یو مشهور چوک کې چا په ځای پریښی دی. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد کې د هغو عملیاتو خلاف مظاهره شوې چې تیره شپه افغان او ائتلافي ځواکونو په سرخرود ولسوالۍ کې کړې دي. سیمه ییز خلک ادعا کوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د دوی دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالسی پرته له دې چې نور تفصیلات وړاندې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې عملیات شوي او څېړنې روانې دي. د روانې مظاهرې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې یو مظاهره کوونکی مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. مظاهره چیانو په پولیسو د کاڼو ګزارو نکړي او غختلې د سرخرود ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول روغه کې باید د ښځو حقوق زیانمن نشي. میرمن کلینتن پرون دا خبره له هغو ښځینه افغاني وزیرانو سره په واشنگتن کې د لیدو په مهال وکړه چې له ولسمشر کرزی سره په ملګري هیئت کې امریکا ته تللي دي. ولسمشر کرزی هغو یو شمیر امریکایي سرتیرو ته چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي د احترام مراسم پر ځای کړل. ولسمشر حامد کرزی پرون په ویرجینیا ایالت کې دولتي ادارې څخه لیدنه وبخي. ولسمشر حامد کرزی پرون په ویرجینیا کې دولتي ادارې څخه لیدنه وکړه. په دې مراسمو کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د متحدو ایالاتو لوی درستیز مایک مولن او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریستال هم له ولسمشر کرزی سره برخه واخیسته. ولسمشر کرزی د څلور ورځني سفر په هدف امریکا ته تللی څو هغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې پړې شوې وې بیرته ښې کړې. نوموړي د چهارشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو مقامات وایي هغه طبیعي آفت چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې زیانمنې کړې کېدای شي په نتیجه کې یې د اپینو سګنی محصولات په سلو کې دیرش کم شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جنایي جرمونو ضد ادارې مشر ماریا کوستا وویل دغه طبیعي آفت چې د پوپنک یا فینکس په څیر دی ګمان کېږي د کوکنارو 50 په سلو کې کروندې زیانمنې کړي چې اکثر یې په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې کرل شوي. افغانستان اوسمهال د نړۍ په سلو کې نوي اپین تولیدوي چې د هیروینو په جوړولو کې ترې استفاده کېږي. د ملګرو ملتونو د اطلاعاتو له مخې د دغه آفت له امله د اپینو بیې لوړې شوې او وسلوالو طالبانو له دې درکه زیاتې پیسې ترلاسه کړې. د کندوز امنیتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر دیرشو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي. د کندوز د امنیتي ځواکونو یوې مسؤلې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات د امریکایي ځانګړو ځواکونو په مشرتابه د کندوز ښار په ګلباغ سیمه کې وشول. د عثمان په مشرۍ شاوخوا دیرش وسلوال مړه او اته نور ونیول شول. وسلوالو طالبانو په فوري توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا خبری رسنۍ وایي پاکستان یو کس نیولی دی چې وایي په نیویارک کې د بمی چاودنې په ناکامې هڅه کې له تورن کس سره مرسته کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې نیول شوی کس په دې اړه یو شمېر مستقل معلومات سپارلي چې پاکستانی طالبان په دغه پیښې کې لاس لري. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله لیکي چې نیول شوی مشکوک کس اقرار کړی چې له فیصل شهزاد سره یې مرسته کړې څو د بم جوړونې د زده کولو لپاره د پاکستان قبایلو سیمې ته سفر وکړي. نوموړی د نیویارک په پیښه کې تورن دی. بلخوا د امریکا پولیس د هغه یو شکمن موټر په اړه تحقیقات کوي چې د نیویارک ښار په یو مشهور چوک کې چا په ځای پریښی دی. پولیسو سیمه کلابند کړې ده. دوی وایي چې د دغه موټر په شا کې د ګازو د ډبو په څیر دوه ډبې میندل شوي دي. د قرغیزستان موقت حکومت سرپرست دفاع وزیر د هیواد په جنوب کې اوش ښار ته لیږلی چیرته چې د لرې کړای شوي ولسمشر کورمانبیک باکیف پلویانو دولتي ودانۍ نیولي. د لرې کړای شوي ولسمشر پلویانو په دوه نورو ولایتونو کې هم دولتي ودانۍ نیولي دي. باقیف تیره میاشت د خونړیو لاریونونو په ترڅ کې له واکه لرې کړای شو. د موقت ادارې مشرې روزا اتونبایوا د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې حکومت د هغو کسانو مخه نیسي چې د نوموړي په وینا غواړي د قرغیزستان د پرمختګ مخه ونیسي. بلاروس په قرغیزستان کې د روانو ناامنیو د اندېښنو له وجې خپل سفیر هیواد ته ستون کړی. د بلاروس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اندری سانفین خو وویل په بشکک کې د روانو شرایطو له امله د سفارت د کارکوونکو او د دوی د کورنیو امنیت د ډاډ وړ نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د سفارت ځینو کسانو ته ګواښونه هم شوي دي. اندری سانفین وویل د بلاروس او قرغیزستان ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې نه دي پرې شوي. د قرغیزستان لرې کړای شوی ولسمشر کورمانبیک باکیف اوس مهال په بلاروس کې اوسي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا او روسیې ولسمشران باراک اوباما او دیمیتری میدویدیف پرون په دې سلا شوي دي چې د خپلو هیوادونو مقاماتو ته هدایت ورکوي چې د اتومي لانجې په اړه پر ایران د نویو نړیوالو بندیزونو د لګولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ایران د اتومي پروګرام په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نویو بندیزونو لګولو لپاره د نړۍ د لویو قدرتونو د پرمختګ په هکله تلیفوني خبرې کړي دي. د روسیې او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې د دې موضوع د پای ته رسولو لپاره د خپلو هیوادونو اړوندو مقاماتو ته امر کړی چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. او د روسیې د کورنی امنیت چارواکي وایي پرون یې هغه درې تنه ووژل چې په تیر مارچ میاشت کې د مسکو په میترو په ځانوژونکو حملو کې لاس درلوده. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې مشر الکساندر بارتنیکوف وویل د دغه ادارې کارکوونکو د هغه یو کس په شمول چې ځانوژونکو ته یې په مسکو کې لارښوونه کړې د مسؤلې ډلې درې وړه غړي وژلي دي. د نوموړي په وینا دغه درې کسان د وسلوال مقاومت په نتیجه کې وژل شوي. بارتنیکوف همداراز وویل د ځانوژونکو حملو د طراحانو په شمول د دغې ډلې د ټولو غړو هویت پیژندل شوی دی. درنو اوریدونکو دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. وخت د ورځې 12 بجې او 2 دقیقې دی. خغلو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي خبری مجله وړاندې کیږي.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم. اسدالله غزنفر یم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په کندهار کې د شیر پیژندنی د کورس په اړه له شاغل محمد یار سره د سالم محمد سالم مرکه، په فراه کې د نابګل مشاعرې په باب د احمدشاه فطرت راپور، په پښتونخوا کې د موسیقي د بدې ورځې په باره کې د هارون باچا ریپورت، یوه خوږه کیسه او د عبدالله پیکار یو شعر اوري. نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
هرات کې ځایی مقامات وایي چې د لرغونو آثارو درې قاچاقبران یې نیولي دي. دوی غوښتل چې د سپینو زرو یو تاریخي دیګ او یو پخوانی ډبرلیک ایران ته قاچاق کړي. ویل کېږي دغه آثار د تیموریانو له زمانې سره تعلق لري. په راپورونو کې راغلي دي چې له قاچاقبرو څخه ترلاسه شوي آثار د هرات ملي موزیم ته سپارل شوي. البته د قاچاقبرو د هویت په باره کې څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې ځینې کسان شکایت کوي چې قاچاقبرانو ته معمولا جزا نه ورکول کیږي او د زور د خاوندانو په مرسته له زندانونو راوځي. په کابل کې اسلامي فکر او ادب ته د علامه اقبال د خدمتونو لمانځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت په شریکه هڅه جوړه شوې وه، د علامه اقبال د ادبي او علمي مقام په باره کې مقالې واورول شوې. په دې غونډه کې د پاکستان سفیر محمد صادق وویل چې علامه اقبال د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې په خلاف مبارزه کوله. علامه اقبال چې د شلمې پیړۍ د یو لوی شاعر او مفکر په سترګه ورته کتل کیږي، په خپلو شعرونو او نثرونو کې مسلمانانو ته بلنه ورکوله چې د پخوا په څیر د شاندار تمدن د لرلو لپاره د ترقۍ او تعلیم لاره خپله کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دي چې د انځورګرو او خطاطانو د آثارو د پیرودلو فیصله یې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په دې اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا خپره شوې ده، راغلي دي چې د دغو آثارو ارزښت به د یوې کمیټې لخوا ټاکل کیږي او له پیرودلو وروسته به په ملي ګالرۍ کې نندارې ته ایښودل کیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې باره کې څه نه دي ویلي چې د هنري آثارو د پیرودلو لپاره یې څومره پیسې بیلې کړې دي او په کال کې به څومره آثار رانیسي.
پخوا یوازې په ننګرهار کې د نارنج ګل کالنۍ مشاعره جوړېده، خو په وروستیو کلونو کې دغه دود نورو ولایتونو ته هم وغځېد. اوس په ګڼو ولایتونو کې د پسرلي په موسم کې لوی مشاعرې جوړېږي. زموږ همکار احمد شاه فطرت د اناب ګل مشاعرې په اړه چې د تیرې شنبې په ورځ په فراه ښار کې جوړه شوه دغه ریپورټ راستولی دی.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ بیا هم د هر کال په څیر د اناب ګل مشاعره په ډیرو شاندارو مراسمو کې ولمانځل شوه. په دغه مشاعره کې چې کابو 1500 تنو فرایي شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و، پر بېلابېلو موضوعاتو شعرونه وویل شول. مشاعره د یو تن تکړه فرایي شاعر امیر محمد بهار په شعر سره پیل شوه. نوموړي کسان په خپل شعر کې اناب او د اناب ګل ډیر ستایلی و، خو بیا هم د اناب د اغزو څخه سر چکاوه. د شعرونو په دوام کې یو بل تن فرایي شاعر ګل محمد کوشان بیا په خپل شعر کې د لوی خدای د دربار څخه د سولې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې خدای دې افغان قومونه سره یو ځای او سوله دې په ګران هیواد کې راولي.
خدای ته کړی بیا شعر دا قومونه، دا بانډې، دا پرګنې، دا ولسونه، د خرقې، دا حضرت، د برکت سوله راولي او ورکړې مصیبت.
یو بل فرایي شاعر محمد رحیم اخلاقیار بیا په خپل شعر کې پر ګاونډیو هیوادونو نیوکه وکړه او وی ویل چې دوی په افغانستان کې هر څه حرام بولي، ولی همدغه شان بیا د دوی په هیوادو کې مجاز دي. دی له دغو دوستانو څخه داسې ګیله کوي. اماد الدین شیوانی بیا هغه شاعر و چې په خپل شعر کې په هیواد کې روان وضعیت ته کتنه کړې وه او دغه وضعیت څخه یې سر ټکاوه. نوموړي وویل تر څو پورې به دغه وضعیت په هیواد کې دوام ولري. د مشاعرې په دوام کې تر ډیر شو زیات شعرونه وویل شول. د مشاعرې په وروستي وخت کې موسیقي ته هم ځای ورکړل شوی و.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر د شعر پیژندنې کورس جوړ کړی دی. په پراګ کې زموږ همکار سالم احمد صالح په همدې اړه له لیکوال او شاعر عبدالاحمد محمدیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی محمدیار، په کندهار کې د شعر پیژندنې د کورس د جوړېدو په باره کې ښاغلی صالح ته وویل
دا اقدام ځکه وکړي چې د شعر په اړه باندې پوهه کمه ده، نو پر دې اساس باندې دا لویه اړتیا وه. شاعران شعرونه لیکي چې هغه په شعر باندې پوه هم سي، پر دغه اساس باندې د ملګرو مجلس یو فیصله وکړه چې باید د شیخ پوهنی یو کورس را شروع کړو.
کوم مسائل ځوانانو ته تاسو تدریسوي او څوک ګډون پکې کوي؟ آیا هر څوک کولی شي په دې کې ګډون وکړي؟
د روحي ادبي بهیر په نامه باندې د ټولو آزادو ټولنو یو ګډه هسته وجود لري چې دا د تیرو 15 کلونو را په دې خوا باندې په پرله پسې توګه باندې د کره کتنې او مشاعرو غونډې لري. نو په دغه بهیر کې د سل یو سل شلو کسو په شاوخوا کې شاعران ګډون کوي. نو د دغو ټولو غوښتنه دا وه موږ دلته د کره کتنې پروګرام لرو، پر شعر باندې کره کتنه کوو. نو بیا زیاتره ځوانان به وښه شاعران به وښو، کله چې به پر شعر باندې بحث شروع سو نو ډېر کسان به چپ پاته وه، یو څو کسان به غږېدله. دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې دغه پر ښه شاعران دي خو پر شعر غږېدلی نه شي. د دې علت دا دی چې دوی په هغه شعر باندې سم پوهېږي نه. غوښتنه یې وه د ډېرو ملګرو چې موږ باید په شعر پوه سو. په دې اساس باندې دغو ځوانانو فیصله وکړله چې د شعر پوهنې یو کورس را شروع سي. نو بیا په دې کې ټول د ټولنو غړي هم آزاد کسان ټول کولی شي یو عام اعلان مو ورته کړی دي. په دې کې تقریبا د 15 کسانو پورې دا وخت ګډون کوي.
د دې درس په جریان کې به خامخا د ځینو ځوانو شاعرانو پر شعرونو باندې انتقادونه هم کېږي. آیا دوی انتقادونه مني؟
بالکل. زه تاسو ته یوه جالبه خبره وکړم. که څه هم خپله دغه د شعر پېژندنې د کورس په جریان کې خو لا انتقادونه نه کېږي د شاعرانو په شعرونو باندې، خو د روحي ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې ما تاسو ویل چې د کره کتنې پروګرام یې کله چې موږ اوسنی حالات د 15 کاله مخکې حالاتو سره پرتله کوو یو عجیبه محسوس بدلون راغلی دی. 15 کاله مخکې چې به کله دلته پر شعر باندې کره کتنه کېدله یا به پر ګزارش باندې چې د تېرې غونډې ګزارش به په غونډه کې لوستل کېدې، پر هغه به کره کتنه کېدله، یو ډول عکس العمل به د اثر لیکوال شووي چې هغه به کله کله سړی ډېر خفه سو چې دا ولې دلته د کره کتنې زغم نشته. خو د تېرو 15 کلونو په جریان کې په پرله پسې توګه د کره کتنې په ارزښت باندې ځوانان پوه شوله. اوس حالات داسې راغلی دی چې کله کله خو داسې پېښه شي چې د یوه شاعر پر شعر باندې ډېر بحث ونه شي او ډېر
بله، یعنی په حقیقت کې دغه ځوانان د شعر په اړه تجربه په همدې د کورس په جریان کې پیدا کوي او د روحي ادبي بهیر په غونډو کې هماغه خپلې تجربې له نورو سره شریکوي.
لازمه خو دا ده چې اول تیوري ولوستل شي وروسته بیا په عمل کې کار وشي کنه. نو موږ مرشبه کړي د عمل څخه و مثلا په روحي ادبي بهیر کې به مو عملي د کره کتنې غونډې درلودې. وروسته ځوانانو وویل شنو چې په عمل کې موږ کار کوو باید په تیوري باندې پوه شو، اول باید په تیوري پوه شو.
د شعر تر څنګ تاسو په آینده کې د نثر خواته هم پاملرنه کوئ او که یا دغه کورس په یوازې دغه د شعر پوهنې په اړه روان وي؟
نه، د روحي ادبي پروګرام داسي د ډېره وخت څخه په پرله پسې توګه باندې د ګډون کوونکو یا د ځوانانو هیله دا وه چې موږ باید په بېلابېلو ژانرونو باندې پوه شو، خو له بده مرغه زمینه برابره نه وه. اوس په کندهار کې زمینه برابره شوې ده. د روحي ادبي بهیر ملګرو یو ځای پیدا کړی دی چې هغه د همدغه بهیر دپاره ځانګړی دی او په طبیعي رساته کې دوی کولی شي هر وخت دغه ځای ته حاضر شي او په دغه ځای څخه فوق العاده زیاته استفاده وکړي. اول مو د شعر پیژندنې کورس شروع کړي ځکه چې دلته زیاتره شعرونه ډېر لیکل کېږي. په نورو ادبي ژانرونو کې هم کورسونه په نیت کې دي. ځینو دوستانو ژمنې کړي دي، ځینو نوکونه لا برابر کړي دي. نو هغه به پر خپل موقع باندې چې دغه د شعر پیژندنې پروګرام ختم شي بیا به په نثر کې کار کوو او د نثر په کې به بېلابېل ژانرونه باندې مثلا پر طنز باندې، ډرامه باندې، لنډه کیسه او ځینو نور ژانرونو کې به دلته کورسونه جوړیږي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
یو وخت یو چا ویلی و چې ښکلا یو ځواک و بوله او مسکا د دې ځواک توره، خو ورینه څیره او مسکا یوازې مینه او ښکلا نه زیاتوي بلکې له روغتیا سره هم مرسته کوي. په دې اړه د یوې تازه څیړنې د رپورټ خلاصه وژما رشیدی را اوروي.
مسکا او خندا د بنیادم عمر وکدوي. دا خبره په خو هم کېدله چې هغه کسان ممکن اوږد عمر وکړي چې ورینه څیره لري او مسکا یې د سترګو او شونډو کور ته په اسانه ورځي. خو اوس د ساینس پوهانو یوې سروې هم تایید کړې ده چې وریني او خندان کسان دا چانس ډیر لري چې اوږد عمر وکړي. د رویټر له راپور سره سم د امریکا په میشیګان کې د وین پوهنتون د استادانو یوې ډلې د اوږد عمر او خندا د رابطې په اړه څېړنه کړې او دا ور معلومه شوې ده چې خندا د عمر د اوږدېدو یو عامل بلل کېدای شي. دوی د خپل چیرنی لپاره د دینو کسانو عکسونه چې اته 50 کال پخوا اخیستل شوی و موندل او وی کتل چې هغه وخت به کوم کسانو ډیر خندل کوم لک خندل او د چاچا تندای تریو د وین په انتونو استادانو په دی ډول دغه کسانو د ژوند په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو مطالعه پیل کړه او په پای کې ور معلومه شو چې هغه کسان چې نموس کې کېدل په متوسط ډول 2 کال او 9 میاشتې عمر کړی وو هغه چې ترڅ هدا به موسکی وو متوسط عمر 15 کال وو او غوی چې تر نوري ډیر خندل په متوسط ډول 9 کال او 9 میاشتې عمر وکړ دغه محققان وایي چې د ترینګلو کسانو او هغوی ترمنځ چې همیشه خاندي او رینه سیره لري د عمر په لحاظ په متوسط ډول 2 کال فاصله موجوده ده د وین پانتون محققانو ته د دې څیړنې په وخت دا پته هم ولګیده چې یوازې هغه موسکا یا خنده د عمر په اوږدېدو کې برخه اخیستلی شي چې د دروغ نه وي بلکې د رښتیا وي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د پښتونخوا د اوسیدونکو په باره کې مشهور و چې دوی د ټنګ ټکور ډیر مینوال دي او دوی د خپلو حجرو ماشامونه بې سندرو بې ټپو او بې منګي و رباپه نیمګړی ګڼي خو اوس حالات بدل شوي دي اوس په دې سیمه کې د ژوند نغمه د ګناهګار بنده غوندې اسکیرلې او پریشانه ده زموږ همکار هارون پاچا چې په خپله مشهور سندرغاړی دی په پېښور کې د موسیقي د اوسنۍ بدې ورځې په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی
د تیر یو کال راسی په پېښور کې د ترهګرۍ د پرله پسې پیښو له کبله د عام ولس ژوند په ټپه ولاړ دی خلک یریدلي تریدلي ښکاري لارې کوڅې او بازارونه خالي شوي دي او د کاروبارونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی په داسې کې پښتو موسیقي او هغې سره تړلي کاروبارونه هم ډېر زیانمن شوي دي پېښور د یوې مودې راسې د پښتو موسیقۍ مرکز ګڼل کېږي دغلته به هنرمندانو رنگ رنگ موسیقۍ جوړولې او د کیسټونو سی ډیز او ډی وی ډیز د لارو به په ټوله نړۍ خورېدې د پېښور په سینما روډ د پښتو کیسټونو او سی ډیز د ټولو نه د غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک حاجی شاید خان د خپل کاروبار حال صدا سی وای
او خاتونم راغلی دی یو ځل خاصه خو یو ځل لاغلی او تلیفونونه به اصله چیر کاروبار باندې موږ به دغسې او خو دغسې تاسو تکلیف ملاوېږي دغسې به وکړي که نه او بس موږ به لګیا وو الله په اسه لګیا وو بس موږ دا چې کاروبار به بالکل نه وو هېڅ هم نه وو چې بس هسې به ټایم پاس کې کولو که نه مکمل موږ یو کال مکمل ځای شوی دی کاروباري صاحب سره مو موسیقی ته هم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی زمونږ کاروبار بالکل زیرو ته رسېدلی وو که نه جی اوس دا الله کرم دی چې حالات ډېر ښه شوي دي او ورو ورو کاروبار هم سټ کېږي لګیا دی او مطلب یې ښه طریقه باندې که نه جی حکومت طرف هم مسئلې موږ ته لږ سہولت دی مخکې حکومت طرف هم سہولت نه وو اوس دا چې ورو ورو ان شاء الله تعالی ښه کېږي لګیا دي حالات ښه کېږي لګیا دی او مسئلې خلک
پېښور سره نږدې نوخار کې یو بل د کیسټونو د دکان مالک سہیل خان خپله جړه فریاد سپدې ډول کوي
موږ د پښتو کلچر لپاره ډېر کار کړی دی میوزیک په حواله سره خو حاضر ټایم کې دومره لاس کې روان دی د دې حالات دا چې کوم نن سبا روان دي خپل کاروبار پرې خو ته روان دي چې بالکل کاروبار شته نه او بالکل پیرا کې مونږ نن سبا چې ده کنه خپل ژوند هم تیر وو کاروبار خو زمونږ بالکل ختم دی دا پروډکشن زمونږ ډېر ښایسته پروډکشن او سنگم مخکې مونږ تقریبا د 1 لاکھ کیسټ چې ده کنه منتھلی مونږ کول ان اوس نن سبا چې ده کنه 40,000 کیسټ هم او خپل زمونږ لپاره اوس مصیبت دی مخکې د پښتو پروډکشن والا تقریبا 40 کسانو اوس ټول پشمار وو کسان پاتې شو
پېښور کې میشته یو نوموړی میوزیک ارینجر او د خپل آډیو سټوډیو مالک ارشد علی په خپل کاروبار د پریوتی بد اغیز ذکر صدا سي کوي
واقعیا سره د تماکو سره د دې ترجمه سره زموږ پر کاروبار ډیر زیات اثر پرې وته دي په دکانونو باندې د کم شوزې نشوي دي او هغه په دغه الله تعالی فنکارانو لري په پروګرامونو چې کم تو فنکشن کېدل هغه ختم شو ریکارډینګ به کېدل هغه ختم شو او هغه سره زموږ د فنکارانو چې زموږ د سټوډیو چې کم دي د سټوډیو سپیشلیست سټوډیو چې تقریبا څو سټوډیو پکې بالکل ختم شو سټوډیو بند شو څنګه تنه خبر کې او کم دي هغه غریبانو ته دي بس ډېر زیات بد حالات دي، کاروبار نه بېخي نشته. دې واقعات نه مخکې ډېر ښه حال و، افغانستان نه خلک راتلل، لهغوی دپاره مونږ کار کولو. پېښور کښې ایل ډېر زیات آؤټ کېدل، اصل کښې کم دا علاقې دي مختلف سوات کښې بر خرڅېدو، دا کوهاټ دی، کوهاټ نه مخکې هم دی، دلته به ایل هغه ټول علاقې خرابې شوې، هغې په وجه دا ایل ریکارډ کېدل هم ختم شو ډېر زیات. نو ظاهري خبره ده ټول بزنس خراب شو. اوس
ضرورت د دې خبرې دی چې په پښتنه سیمه امن یقیني کړی شي، او دغه شان ولس د خپل ژوند او خپلې موسیقۍ په خوږو پوه شي.
د بلخ مولانا جلال الدین محمد ویلی دی چې انسان د هر څه له بیې ځان خبر ساتي، خو له خپلې بیې ناخبره پاته دی. د جاپان د نوي صدر اعظم په زړه کې هم لکه چې دغسې یوه خبره ورتېره شوې، او د دې په ځای چې د جاپان د ترقۍ د اندازې په معلومولو پسې وګرځي، په دې فکر کې لوېدلی چې د دغه وطن د خلکو د خوشحالۍ د اندازې پته ولګوي. نور حال وشماره شي دی راکوي.
د جاپان د حکومت لخوا په لومړي ځل یوه سروې ترسره شوې چې دا معلومه کړي چې څومره جاپانیان په خپل ژوند کې خوشحاله دي او که خوشحاله نه دي نو علتونه څه دي. د دې سروې په اساس په هغو جاپانیانو کې چې تر اویاو اوښتي، یوازې په سلو کې څلور څلوېښتې خوشحاله ژوند کوي. د دې سروې له نتیجو سره سم د عمر په لحاظ په څو دېرش کلونو جاپانیانو کې د خوشحاله کسانو شمیر تر نورو ډیر دی. هغه جاپانیان چې د دېرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمر لري، په سلو کې یو شپېته یې ژوند په خوشحالۍ تیروي. د سروې د پایلو مطابق په جاپان کې کشر کول تر مشر کول د خوشحالۍ احساس ډیر کوي، او د عمر په زیاتېدو سره د خوشحالۍ د کمېدو وجه دا ښودل شوې ده چې بوډاګان د جاپان د تقاعد او طبي خدمتونو له سیستمه راضي نه دي. دې سروې دا هم وښودله چې ګڼ شمېر جاپانیان د اولادونو د روزنې او د کار د پیدا کولو په اړه اندېښنې لري، او دا اندېښنې په دومره اندازه دي چې د دوی د ژوند په خوشحالیو یې سیوری اچولی دی. د جاپان اوسنی حکومت وایي چې تیر حکومت ډېره توجه اقتصادي ودې ته کوله، خو په کار دا ده چې د خلکو خوشحالۍ ته ډېره توجه وشي، او له همدې کبله نوي حکومت د خوشحالۍ د اندازې د معلومولو سروې ترسره کړه چې د خلکو د اندېښنې ځایونه وپیژني، او بیا د هغو په اساس داسې پالیسۍ جوړې کړي چې د خلکو خوشحالۍ ورسره زیاتې او اندېښنې کمې شي. دغه سروې چې نتیجه یې تېره اونۍ اعلان شوه، د مارچ په میاشت کې ترسره شوه، او له 15 کلونو تر 9 کلونو پورې د مختلفو عمرونو کسان پکې پوښتل شوي دي.
دودونه او نظریې د یو وخت اړتیاو ته د ځواب ورکولو لپاره رامنځته شي، خو وروسته بیا د خلکو دا هېر شي چې دا پلانۍ دود خو یې د یو ضرورت د پوره کولو لپاره منلی و. وروسته بیا رسم رواج یوازې د دې لپاره منل کېږي چې پخوانو همداسې کول. دا نو هغه وخت دی چې پخوانی فکر او دود د اوسني انسان د پښو زولنې شي، او د یو وخت د مشکل اوارونکی د بل وخت لپاره په مشکل جوړونکی بدل شي. د عبدالله پیکار په دې شعر کې چې اوس دی پخپله راوروي، د وګړي په مقابل کې د وروسته پاته ټولنې د دغه جبر انځورونه هم وینو.
پختنه نشم کړی، زواب زما په لاس کې نه دی، عجیبه ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی، عجیبه ژوند دی، خپل حساب زما په لاس کې نه دی. زما د کلی روایات زما رضا نه منی، زما د کلی روایات زما رضا نه منی، ژوند به کوم خو انتخاب زما په لاس کې نه دی. تا خو پما دل مرس پیچلے مزدک ہمڑن کڑے تا خو پما دل مرس پیچلے مزدک ہمڑن کڑے خستا منبر اوستا محراب زما پلاس کے ندے چی زما روح کیے د حسن موسیقی غگی دا اس حغ ردم او رباب زما پلاس کے ندے پدے ہم پویم چی شیطان را سرسول نکڑی خدا ہم وائم چی شہاب زما پلاس کے ندے اوس خوب خود را باندی پخیق دی بے قیزی